دوی نه درلود. خو اوس په افغانستان کې هم باید خلک دا په ښه نیت ونیسي. دا ورښتونه یو لوی نعمت دی او دا باید ورښتونه ذخیره کړي. ګوري که مونږ او تاسو ځمکې لرو چې کښت مو نه دی کړی او ځمکې همداسې شاړه پراته دي او که په ویاله کې اوبه راځي دا اوبه باید استفاده کړو. دا ځمکه خړوب کړو. هغه د ځمکې خړوبول په دغه وخت کې نه یوازې چې دا اوبه تاسو د ځمکې لاندې اوبو ته هدایت کوي. ځمکې لاندې اوبه کې بازچارج کېږي یا بېرته تغذیه کېږي. دا د ځمکې هغه نمک هم دا ورباندې کمیږي. نو که خلک امکانات لري د وچ ساګانو لري د وچ ساګانو کې دا اوبه ذخیره کړي. که موږ تاسو کوچنی بندونه جوړ کړی یو هلته باید اوبه ذخیره شي. که په ځمکه کې کوم ځمکه لرو چې هلته کښت مونه دی کړی او داسې روزګار دی هلته باید اوبه ذخیره کړو. نو دا په افغانستان کې خو موږ او تاسو دا برمې لرو چې وچ دی. دا برمې هم کېدای شي چې دغه اوبه نه ډک شي. دا اوبه ډېر مفید دي او که مونږ او تاسو واورې لرو واورو هم باید هغه ځایونه کې چې له بامونه یې جمع کوو هلته یې واچوو چې هلته خامه دی چې په طبیعي توګه ویلې شي او ځمکې لاندې اوبو ته ورسېږي. نو دا باید اوبو تر حده چې امکان لري باید په منطقه کې پاتې شي. که دا په د واورې په شکل دی که د باران په شکل دی باید پاتې شي او دا د ځمکې هغه نام ورباندې ښه کېږي. د په راتلونکي کې په دوبي کې بیا دا د اوبو دغه د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کوي او د ځمکې لاندې اوبو سطحه بیرته پورته کېږي.
په ښارونو کې آیا د باران له اوبو هم ورته استفاده کولی شو چې د باران اوبه مثلا په حویلۍ کې ځای ورته جوړ کړو یو څه ژور ځای او هلته یې ذخیره کړو او کنه یوازې له واورې سره دا کار کولی شو چې په خامه سیمه کې واچو؟
د باران اوبو هم کېدای شي چې دا مونږ او تاسو یې ذخیره کړو په حویلۍ کې لرو هلته یې ذخیره کړو. که دا ذخیره سیستم لرو هلته په یو ذخیره کې ذخیره کړو بیا بیرته یې استفاده کړو د حویلۍ د اوبو ورکولو لپاره. خو داسې دا په ښارونو کې بیا د هوا ککړتیا او د ځمکې سر ککړتیا چې دی ډېر ډېر متاسفانه یو لوی مشکل دی. تاسو کابل وګوري نو دا اوبو هم د باران اوبو هم ککړوي. نو دا یو د ککړتیا موضوع دی چې موږ او تاسو دا اوبه ونیسو او وچ ساګانو کې هدایت کړو نو بیا دا ککړتیا هم ځان سره د ځمکې لاندې اوبو ته جریان کوي او بیا دا یو بل د موضوع دی د کیفیت موضوع منځته راځي. خو په اطرافو کې دا مشکل لږ دی. دا د ځمکې په سر کې دا ککړتیا لږ دی. په ښارونو کې هم که موږ او تاسو د شنه ځایونو کې دا واورې او دا اوبو هلته جمع کړو بیا دا د شنه ساحو بیا دا اوبو ککړتیا تصفیه کوي په طبیعي توګه. را نایتروجن او دا فاسفورس نیسي او که هلته کوم بل ځایونه دي. خو په مستقیمه توګه که چاګانو ته موږ دا هدایت کوو بیا هلته دا د
دا کیفیت موضوع متاسفانه شته دی. او بخشی داس نشته که مثلا کابل دی. په کابل کې چې کله باران نیم ساعت ووري نیم ساعت وروسته ممکن هوا یو څه بهتر شي. لږ وروسته که کوم باران راځي هغه دغه څاګانو ته څوک هدایت کوي دغه اوبه ممکنه ده؟
بالکل. خو همدا بس دی چې دا په نور هیوادونو کې داسې دی چې فلټرونه نصب دي په پایپ کې. کله چې باران وریږي دا باران هغه لومړی څو دقیقې فلټریږي. دا ټول فلټر اوبه یو خواته ځي او بل بیا د اوبو ذخیره کېږي او هغه اوبه هم د تشنابونو د مینځلو لپاره او د سیانو لپاره او د حویلي د اوبو ورکولو لپاره استفاده ځینې کېږي. نو په افغانستان کې متاسفانه داسې شی نشته. موږ او تاسو داسې څومره اوبه چې راځي ناونو نه حویلی ته راځي او له حویلی نه جوچې ته ځي او له جوچې نه بیا ځي همداسې د کوڅو نه بهر بیا کابل سیند ته داخلیږي. نو دا متاسفانه دا موضوع ده. خو که څوک داسې ذخیرې لري دا اوبو ذخیره کې دا اوبو بالکل دومره هم ککړ نه دی چې د حویلی نه تشنابونو مینځلو نه او د حویلی اوبو ورکولو نه نه وي. نو دا خو استفاده کولی شو. خو ځمکې لاندې اوبو بیل بس دی ځکه چې ځمکې لاندې اوبو بیا دا سیدې چې مونږ تاسو په مستقیمه توګه دا یو خطر دی چې دا ککړتیا به زمکه لاندې وبو ته انتقالېږي. که مونږ تاسو په سر د زمکه په سر کې کوم داسې لوی یا کوچنی داسې ځای لرو چې هلته شنه دي هلته اوبه ذخیره کړو یا واورې ذخیره کړو، بیا دا خطر کموي، ځکه چې دا بیا په طبیعي توګه نایتروجن او فاسفورس او کاربن دا شیان چې دي په اوبو کې بیا دا په طبیعي توګه دا شنه بوټی بیا دا اخلي اوبه په طبیعي توګه تصفیه کیږي. داسې په 100% نه، خو یو 80% او یا 80% تصفیه کیږي. نو بیا پاک اوبه ځي
سری صاحب، تاسو مخکې ایران ته اشاره وکړه. له پاکستان مازادي راډیو یو راپور لري چې هلته هم د اوبو سطح د مځکې د لاندې اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده، په مترونو مترونو ژوره شوې ده. هغه راپور به هم له اوریدونکو سره بیا شریک کړو. خو که د ایران موضوع ته راشم، ایران خو حتی داسې خبرې کړي چې د ایران جمهور رئیس ویل تر ژمي پورې باران ونه شي، تهران باید تخلیه شي. دغه په عموم کې دغه د ټولې سیمې دغه وچکالي مخنیوی څنګه کېدای شي؟ څو وړاندیز تاسو دیو متخصص په صفت لرلی شي؟
ګوره، وچکالی یو طبیعي پدیده ده، خو د اقلیم بدلون له کبله دا طبیعي پدیده ډیر شدید شوې ده او تکرار یې ډیر شوې ده. دا په دې معنا چې اوبه مونږ او تاسو لرو، دا اوبه چې په خوا ورښتونه کېده دلته کیږي، خو په بله بڼه. دا په دې معنی چې مونږ انتظار یې نه کوو، خو اوبه راځي، به اورښت دلته راځي او سیلاب منځته راځي، او دا اوبه متاسفانه دومره د استفادې وړ نه وي. نو دا غیر متوقع حالاتو لپاره مونږ او تاسو باید آمادګي ونیسو. یو بحث دا دی چې اوبه کله چې دلته موجود وي، اورښت وي، بارانونه وي، باید دا مدیریت شي. دا ایران هیواد دا زیربناوی لري، مونږ او تاسو په مقایسه او وشتواره ډېرې لویې ذخیرې لري. افغانستان یوازې 2 میلیارد متر مکعب د زیرمې هغه ذخیرې بندونه لري، خو ایران 2.5 میلیارد متر مکعب ذخیرې لري. خو بله موضوع چې په ایران کې بیا متاسفانه په افغانستان کې لوی مشکل دی، هغه د اوبو استفادې مؤثریت دی. هلته اوبه ډېر، لکه افغانستان په مقایسه د ډېر اوبو هلته د کارخانه لپاره استفاده کیږي. د اوبو لګولو طریقه او کارخانه هلته دومره پیشرفته نه دي، متاسفانه ډېر اوبه ضایع کوي. هغه کښتونه چې دوی کوي، دا خو د اسلامي انقلاب چې هلته وشو، دا یو بحث و چې ایران باید خودکفا شي، او دا د کارخانه په سکتور کې هم باید خودکفا شي، او دا متاسفانه ډېر یو غیر منطقي او ډېر زیان رسوونکي پدیده و یا مفکوره و چې باید یو هیواد له هر کبله خودکفا وي. نو دوی خپل اوبو متاسفانه مصرف ډېر له اړتیا نه، له هغه بڼه نه چې دوی په طبیعي توګه د ورښتونو له کبله ترلاسه کوي، دوی ډېر استفاده وکړه. دوالته دا مشکل راغله، او د اوبو مصرف په افغانستان کې متاسفانه ښه نه دی. مونږ او تاسو هغه مثلا هندوانې دغه شیان چې دومره ارزښت په مارکیټ کې نه لري، متاسفانه د هغوی لپاره ډېره ارزښتناکه ځمکې لاندې اوبه مصرفوو چې بیا په ارزښت یې په مارکیټ کې په نشت حسابېږي. نو مونږ او تاسو باید دا کښتونه کم کړو، دا کښتونه چې ډېر اوبه غواړي یوازې هغو ساحو ته اختصاص ورکړو چې اوبه موجود دی، لکه په ننګرهار کې، په کونړ کې، هلته چې سیندونه دي، هلته چې اوبه نه دي، باید مونږ او تاسو یوازې هغه کښتونه وکړو چې د ارزښت وي، لکه بارزښت وي، لکه زعفران، لکه هنګ، لکه بعض شیان چې اوبه لږ غواړي خو ارزښت ډېر تولیدوي. او بل بحث دا دی چې د اوبو استفاده باید مؤثر کړو. هغه سیستم د قطرهیي سیستم دی، بل سیستمونه دی چې باید دا په تدریجي توګه په افغانستان کې پلی شي. یوازې په 1 کال 2 کال دا نه کېږي، په ایران هم باید دا سیستمونه باید پرمختللي شي. ایران هم په دې کوشش کې دی چې اوس دغه مفکوره په اساس چې مونږ او تاسو وایو د فراسر زمینی کښت یا زراعت یا کارخانه چې مونږ زو یو بل هیواد کې، یو بل هیواد چې ښه ورښت لري، ښه ځمکه لري، هلته ښه نتیجه ورکوي، هلته زو له هغه ځای نه کښت کوو، هلته زراعت کوو، بیا په یو تقسیم بنا، یو مشارکت له هغه ځای نه بیا تولیدات خپل هیواد ته واردوو. نو دا یو مفکوره ده چې اوس دوی غواړي په افغانستان کې دا کار وکړي. هلته چې کښت مؤثر وي، خو افغانستان یو مشکل لري چې د اوبو مدیریت متاسفانه سم نه دی. ما وویل چې زیربناوی ډېر نه لري، دا ایران اوس متوجه شوی دی چې دوی کېدای شي چې بل هیوادونو ته لاړ شي، هلته غنم وکړي، هلته بیا غنم هغه خپل سهم بیرته هیواد ته وارد کړي. نو دا بس دی چې باید موږ او تاسو په دغه اوس پوه شو چې دا بس ښه نه دی چې موږ په هر څه خودکفا اوسو. نو بعضې شیان دي چې له بل هیواد نه وارد کړو موږ ته ارزانه تمامېږي. دا باید هغه لیدلور مو باید دراز مدت وي، سل کالو نه باید داسې لیدلور ولرو چې دا منطقه وچیږي. دا منطقه اوبه ډېر مهم دی، هغه د څښاکو لپاره ډېر مهم دی، د طبیعت لپاره ډېر مهم دی. نو دا نشي کېدی چې موږ هغه اقلام پکې تولید کړو چې دومره ارزښت هم نه لري، او د ځمکې لاندې اوبو او د اوبو په عمومي توګه د اوبو منابعو ته ډېر اړتیا لري او ډېر اوبه غواړي.
سرید صاحب ډېره مننه. کور ودان او اوس په ورش د پاکستان راپورت د خیبر پښتونخوا له مردان راپور لرو. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال عصمت علي شاه مو د مردان یو کلی ته ورولي.
دا د مردان په تخبه مزدور آباد کړي کې زئی ولز تسکلو د صفا او بول لپاره انتظار کوي. زئی خلک وایي چې کلی د تحصیل تخبه نه یو کیلومتر او لمردان خار نه 12 کیلومتر لري پروت دی، خو بیا هم له دوی شکلون راسي د نږدې کلو نه په سرونو اوبه راچالولو باندې مجبور دي. د مزدور آباد اوسیدونکي باچا رحمان مشال رډي ته ویل چې په کوم ورځ یې د اوبو د ډکولو نمبر وي په هغه ورځ د مزدورۍ نه رخصتي کوي.
مخکې داسې دوران و چې مونږ به د چا د کوره اوبه وي او بس هغه نه به م راوړې په سر مندې په لوښي کې به م بالټو کې راوړې ځان د سکو دپاره، نو په هغه باندې به مونږ ګزاره کوله. اوس داسې دوران راغلی چې په هغه کې په هر کور کې هغه کویا وچ. اوس مونږ داسې دغه به کاوه چې دې کې به د چینچانې مونږ راوړو. په دې کې مونږ داسې ملګري دي چې د الله د رضا دپاره مونږ له ټینکیم راولي، خو دا زمونږ مستقبل نه دی.
ایشیایی پرمختیایی بینک د کال 2015 په خپل یو راپور ایشین واټر ډیولپمنټ آوټلوک کې وایي چې د پاکستان 80% څخه زیات خلک د پاکو اوبو له نشتوالي سره مخ دي. راپور کې ویلي شوي چې د اوبو د کموالي غټه ستونزه د آبادۍ سیواوالی، موسمیاتي بدلون او د اوبو د استعمال په اړه کمزورې پالیسي دي. د مزدور آباد جانگیر خان وایي چې کله په کلی کې د اوبو ستونزه سیوا شوا نو سیاسي مشرانو سره ولیدل، خوستونځه هواره نشوه.
چا چې وسلرو اغه کویانو په حساب سره جوړ کړه، چا چې وسنه لره اغه به وبو پاتې شو. دا غوی د پر بیا دلته چې کم کارونه شروع شو په 2017 کې اوس کې مو شو تقریبا 98 کرول روپو، خو 2019 کې دا ضرورت بیا مستو شو چې دا وب کمې دي. آبادی سیوا ده، د ټینکیو چې کم ایکسپنسز دی په هغه کې د مقامی خلکو سره صاحب وستی هغه کسانو نم سنا سره کوری د په مختلف شکلونو کې کیږي، په هغه کې د 30-35% پورې ایکسپنسز ریکور کیږي.
د پنجاب د اوبخور ادارې په کال 2015 کې یو راپور جاری کړی چې تر مخه د اوبو حالت ډیر خراب شوی او د ځمکه لاندې اوبه هر کال د نیم میټر نه تر یو میټر کمیږي. پاکستان کونسل فار ریسرچ اند واټر ریسورسز د کال 2023 په خپل یو سیړنیز راپور کې وایي چې په 13 کلونو کې د ځمکې لاندې د اوبو په مقدار کې 6% کمواله راغلی. په کرک کې یو کروندګر فدا خټک مشال ریډیو ته ویل چې د هغوی په کلی بانډه داود شاه کې د شیشام ولینه ټوله کرونده کېده، خو د 13 کلونو راسي په هغه کې د اوبو مقدار کمیده او له 13 کلونو راسي شیشام نهر وچوي.
او چونکه دا موسم دی د غنمو د کروندې موسم او د خلکو کرونده چې دا غشانتونه شو، د خلکو خپل غنم خو کرل خو صوبه نشته چې هغه دوباره وبکی.
یونیسف د کال 2023 په خپل ویب پاڼه خپور کړي او راپور کې وایي چې پاکستان کې د کال 2023 د سیلابونو او موسمیاتي بدلونونو لامل د 10 میلیون سیوا ماشومان د سکلو صفا اوبو ته لاس نه لري، او هر کال شوخا 350,000 ماشومان چې د 15 کلونو نه کم عمر لري د خراب اوبو او صفایي د نشټوالي له وجې مري. یونیسف وایي چې پاکستان کې اوس هم 80% کورنۍ بکټیریل کانټامینیټډ اوبه استعمالوي. په پیښور کې د موسمیاتي بدلونونو په اړه کارکونکي آصف خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د اوبو د ستونزې په اړه د عام خلکو ترڅنګ په حکومتي ادارو کې د پوهاوي کمی دی.
چې کوم زموږ اورال ریسورسز دي، نو هغه کې بیا ګراوند واټر ریسورس نو هغه دا غیر ریچارج ټایم سره سره لګیا دی کمیږي، ځکه چې آبادی چې سیوا کیږي نو کورونا او پاخه کورونا سیوا کیږي، او چې کوم زموږ ریچارج زونز دي نو هغه لګیا دی کمیږي.
ایشیای ډیولپمنټ بینک په خپل یو سیړنیز راپور کې وایي چې پاکستان کې هر کس لپاره د اوبو مقدار ل 1500 میوک میټره کم شوی او یوازې 1100 میوک میټره پاتې شوی، چې دا د اوبو د شدید کمښت نخ ده. راپور کې ویلي شوی چې پاکستان ته د اوبو د ستونزې د هوارولو لپاره پر اتلون کې لس کلونو کې لس نه تر 1100 ټریلیون روپے پکار دي، چې ورسخه د موسمیاتی بدلونونو مخنیوي، د اوبو د استعمال تکلارا، جدی پالیسی او عام خلکو، کارخانه دارو او کروندګرو کې د اوبو د کم استعمال پوهاوی پیدا کول دي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې لکه څنګه چې وړاندوینه شوې ده ممکن روانه اونۍ په غرونو باندې واوري وشي. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي، بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم دي. د دسمبر 11مه یعنی روانه اونۍ د غرونو نړیواله ورځ وه. په ځانګړي ډول طبیعي یخچالونه د غرونو چې د اوبو اصلي سرچینې دي، خو له بده مرغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله دا یخچالونه ورس بلې ته د اوبو کېدو په حال کې دي، چې کرنه، مالداري او د ټراک پاک اوبو ته د لاسرسي په برخه کې د خلکو ژوند ګواښي. له دې امله رامنځته شوي سیلابونه بل هغه څه دي چې د ډیری ولایتونو اوسیدونکي اخیستي دي. د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان د طبیعي یخچالونو د خوندیتاب لپاره د جنو اړینو اقداماتو سپارښتنه کوي. په دې اړه یو راپور لرو.
باغونان ډیر متضرر شول، دلته د کلونو کلونو تکلیفونه د خور سره خور شول.
بنوال هدایت الله سادات وای د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د منو باغونه چې د کاریزونو بوته خیول په بشپړ ډول وچوي دي.
د کاریزونو بوته شوي کوم باغونه چې موږ کاریزو بوته خو اکثر وچوي دي. متضرر خود څه کوي چې سل په صدره باندې تللی باغونه پوک ختم شوي.
په افغانستان کې پر لپسې څو کلونو وچکالی یو یوازې کروندګر او بڼوال ستونزو سره نه دي مخ کړي، بلکې د ځمکې لاندې اوبو د کمیدو له امله د ښارونو اوسیدونکو اند څښاک اوبو له کمښت سره هم مخ. د کابل له خیرخانې سیمې او اوسیدونکو نجلا ازادي راډیو ته وویل،
اوبه نشته، په نلو کې په هفتو هفتو اوبه نه راځي.
د دسمبر 11مه د غرونو نړیواله ورځ ده. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي، بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم دي. په ځانګړي ډول طبیعي یخچالونه چې د اوبو اصلي سرچینې دي، خو له بده مرغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله دا یخچالونه ورځ بلې ته د اوبو کېدو په حال کې دي. چې په راپور کې مرکه شویو کسانو یې له امله د ځینو رامنځته شویو ستونزو په اړه وویل. له دې امله بله ستونزه د سیلابونو راوتل دي، هغه څه چې په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د ډیری ولایتونو اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. د غزنی ولایت د دیک ولسوالۍ اوسیدونکي چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د روان کال په پسرلي کې د دوی سیمه کې د سیلاب تر راوتلو له امله دی او هم د سیمې نورو سیدونکو سخت اغیزمن شول.
مدیر دولت خو خود ما هم خیلی متضرر شدیم،
ډیر زیات زیانمن شو، زموږ باقی زیانمن کړ، تر کې ټول یوړل. موږ چې وی غرنې سیمه کې اوسېدو، لارې هم اوبو تخریب کړې او لمنځه یې یوړې. هغه مهال هیڅ هم موږ سره مرسته ونه کړه، اند اوبو چینې او ویالې هم لمنځه ولاړې.
د چشمه های آب وجوها هم از بین رفت.
د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان وایي، اقلیمي بدلون په افغانستان کې د غرونو طبیعي یخچالونه له جدي خطر سره مخ کړي دي، لکه د پامیر، هندوکوش او بابا غرونه چې په شدت سره د طبیعي یخچالونو اوبه کېدل یې نه یوازې د وچکالۍ او سیلابونو لامل کېږي، بلکې په خبره یې د افغانستان د برېښنا سکتور هم له جدي ستونزو سره مخ کوي. خو دغه ستونزې د کابو کولو لپاره باید څه وشي؟ د چاپیریال ساتنې او کرنې برخې په ساحل دوران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
ملی یخچالی څار سیستم باید جوړ شي چې په هغه کې د ریموټ سنسنګ یا سنجش د لری لاري امدارنګ جی آی اس او صاحب سټیشنونو منظم څار تر سره شي، د واورې د ساتنې تکنیکونه پلی شي، لکه د هغه بادونو څنګه مونږ مخنیوي وکړو چې واوره لزان سره وړي، همدارنګه د نباتي پوښښ بیا رغول دي چې په هغه کې د غرونو لپاره مناسب بوټي بیا کرل، او د دې د سر کنټرول دی، د اوبو او خيار مدیریت دی، چې په دې کې د کوچنیو منځنی بندونو جوړول، مصنوعي ریچارج او وسري او بولګول سیستمونه برابرول دي، د غرونو د ټولنې روزنه او ظرفیت لوړول، د اقلیمی خطرونو پیژندنه او د بیړنۍ حالتونو پلان جوړول دي.
د دسمبر 11 د غرونو نړیواله ورځ د ورځ په 2003 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د غرنیو سیمو د ارزښت، د چاپیریال ساتنې، د غرنیو سیمو د اوسیدونکو د ژوند او دوامدار پرمختګ په اړه د پوهاوي زیاتولو په موخه نومول شوی ده. سږ کال د غرونو د نړیوالې ورځې شعار دی: طبیعي یخچالونه په غرنیو سیمو او لدې سیمو ورهاخوا د اوبو، خوړو او معیشت لپاره ارزښت لري. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې دا یخچالونه د اقلیمي بدلون له امله په شدت سره مخ په اوبو کېدو دي. د ملګرو ملتونو سازمان د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کېدونکو ستونزو د مخنیوي لپاره د لا پیاوړو هڅو، د غرنیو ایکوسیسټمونو د ساتنې او د نړیوال ملاتړ غوښتنه کړې ده، تر څو د افغانستان په شان غرنیو هیوادونو سره چې ډېری تکای هم په همدې غرونو د مرسته وشي او د طبیعي یخچالونو د نه جبرانېدونکي له منځه تلو مخه ونیول شي. که څه هم افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی، او دغه هیواد په 2015 کال کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کنوانسیون غړیتوب هم ترلاسه کړی، خو د سږ کال د نومبر په 10 په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون د 10 کنفرانس یا COP دیش کې استازی نو بلل شوی. دا چې د ملګرو ملتونو سازمان ولې د طالبانو حکومت استازیو ته د کنفرانس کې د ګډون بلنه نه و ورکړې، دې سازمان څه نه ویلي، خو هغه مهال د چاپیریال ساتنې یو شمیر کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا محدودیت په نړیواله کچه د طالبانو د رسمیت نه پیژندنې په خاطر دی. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم COP دیش نړیواله غونډه کې دوی ته د بلنې نه ورکولو له امله انتقاد کړی و، او د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او وړوندو بنسټونو څخه یې غوښتي وو چې د اقلیمي بدلون له امله د میلیونونو افغانانو غږ د اورېدلو په موخه دوی ته په داشان نړیوالو کنفرانسونو او غونډو کې د ګډون زمینه برابره کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د غرونو یخچالونه په افغانستان کې د اوبو کېدو په حال کې دي چې دا ستونزه رامنځته کولی شي. په همدې ارتباط د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP وایي افغانستان د شګو او دوړو له امله د توپانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب د زیانوالي له ګواښ سره مخامخ دی، چې د دې یو علت هم همدا د غرونو یخچالونه کېدای شي. UNDP د دسمبر په 15 په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. تفصیل په دې راپور کې.
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو بزګر خیرالله دی چې وایي پر لپسی وچکالۍ کرنا سخته زیانمنه کړې ده. هغه چې په خپل ځمکه کې زعفران او نور دانه لرونکي بوټي کري، ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بارانونو د کمښت له امله د اوبو کچه د پام وړ ټیټه شوې چې د اندېښنې وړ ده.
خوشحالی دریا واخیر
دیوای په دې ورستیو کې د هرات په بیلا بیلو ولسوالیو کې وچکالی یو ډیره جدي ستونزه ګرځېدلې. لبا د مرغه یو څاس کې باران هم نه دی شوی چې لامل یې د اوبو سطح ډیره ټیټه شوې ده، او زموږ کرنیز محصولات صفر ته رسیدلې دي. خلکو اوس کرنې ته لیوالتیا نه لري. د وچکالی لامل کرنه په ټپه درېدلې. لبا د مرغه تر ټولو ډیر موږ اغیزمن شوی یو. د ختیځ ننګرهار یو بزګر عبدالحق هم ورته شکایت کوي.
هر کال مونږ د وچکالې د امله تقریبا شاوخوا 15% تاوان وینو. دا غوښتنه وکړو چې وچکالې د امله زمونږ زیات بزګران د دغه خاطر چې باران نکېږي د دوی بوټي وچ پاتې شي وي، او په بوټو باندې ګردونه زیات دیږي، د دې امله حاصلات کمپیوټر منځ کېږي، او کمپیوټر غلې نو مونږ تبن چې مونږ وچکالې د امله ځانمن شو یو.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP وویلي افغانستان د شګو او دوړو له امله د طوفانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب له زیاتوالي سره مخ دی. UNDP د دسمبر 15 په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. د راپور له مخې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له خورا زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی. UNDP په خپل راپور کې ویلي چې په جنوبي او لویدیځو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات، فراه، نیمروز او کندهار کې هر کال 500 ورځو څخه زیات د شګو او دوړو طوفانونو تجربه کیږي. په داسې حال کې چې په شمالي ولایتونو بلخ او جوزجان کې د پیښه په کال کې 40 تر 100 ورځو روانه وي. په همدې حال کې د کنسرن ورلد وایډ په نوم یو سازمان هم په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د سخت بشري اقلیمي بحران سره مخ دی. دغه سازمان ویلي د دې هیواد نږدې 80% نفوس په کرنه تکیه کوي او وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبي پیښو د دوی ژوند په جدي توګه ګواښلی دی. په بیان کې راغلي چې د ننګونو په میلیونونو خلک بي ځای کړي او د خوړو تولید یې کم کړي. دغه سازمان اټکل کړي چې د 2021 او 2023 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3 میلیونه کسان بي ځای شوي چې لدې ډلې یوازې په تیر 2023 کال کې د بي ځای شوي شمیر 1.5 میلیون تر رسیږي چې د بشري مرستو اړتیا یې ډېره کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د نومبر په 23 ویلي و چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولی شي کورنۍ او ډېر ماشومان پاک اوبو ته لاسرسی محروم کړي. لدې مخکې د اکتوبر په 20 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې په تیرو 15 کلونو کې پرلپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوی دی.
د چاپیریال په اړه په ځانګړي ډول د ورښتونو او د ورښتونو لافتونو د خلکو د ساتنې په اړه مو خبرونه واورید او لا خبرونه روانه ده. تشنا اسمان لاندې د دې پروګرام په دغه وروستیو شیبو کې له فاریاب د ازادي راډیو د یو اوریدونکي څرګندونه لرو.
السلام علیکم ورحمت الله. د فاریاب د هب و هوا وضعیت فلحال خو خوندور نسته، تر اوسه خوشی نه دی سوی، کالم وشته نیواله باران مارانو دا خبرې تر اوسه خونه دی سوی، نو د دې پاسه خدای پوی نو وګورئ څنګه به وسی. فاریاب وضعیت ډیر خراب دی، بعض ځایونه شته چې ګر سره اوبه نسته، د اوبو د لاسه داسې خلک په دغه دی چې بیخي یعنی منطقې ته اوبه نسته، زړه غواړي چې منطقه ترک کړي یعنی د مجبوریت دپاره، نو دا رقم کیسې مشکلاتونه بیخي ډیر دی فاریاب کې.
له فاریاب څخه مو د ازادي راډیو د یو اوریدونکو څرګندونه اورېدې. د شکایت کاوه چې فاریاب کې ورښتونه نه نشته بي، خو لکه څرنګه چې می د خبرونې په پیل کې هم تاسو ته دا خبر درکړ، ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د افغانستان په اکثرو سیمو کې ورښتونه وشي، واوري او بارانونه ووري، او په دې هیله چې دغه واوري او بارانونه تر یوه بریده د افغانانو د وچکالۍ غم وخوري. له همدې سره تشنا اسمان لاندې دا پروګرام سر ته رسیږي. زحمت چې بدلې تاسو اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
وائی بس ولم راش جانا